یو ځل بیا خراغلاست د مشال رادیو وروستی خبری ساعت دی او دا مهال په پېښور کې د مازیګر 15 بجې دي. په دې خبرونه کې به زه په امیر ساحل او بشیر احمد ګواښ تر سره یو. بشیر ګواښ به راسره خبرونه یې او زه به درته رپورټونه وړاندې کوم. نو ورځو اول بشیر ګواښ.
مننه په امیر ساحل. لومړی به د خبرونو سرټکی وورو. په پېښور، کراچۍ او کوټه کې په بیلابیلو پېښو کې دوه کسان وژل شوي او یوویشت کسان زخمیان شوي دي. د ملایشیا پولیسو دوه پاکستانیان د 1.5 کیلوګرامه هروینو سره نیولي دي. او د امریکا د ولسمشر او د دې هیواد د کانګرس د غړو ترمنځ د حکومتي ادارو لپاره د مالي چارو د برابرولو او د دې ادارې د تړلو د مخنیوي لپاره خبرې اترې له کومې پرېکړې بغیر ختمې شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په کراچۍ کې نامعلوم وسلوالو په لاسي بمی برید کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي وژلې او 19 کسان یې ژوبل کړي دي. پېښه د ښار په صدر علاقه کې د سیډیانو بازار ریمبو سنټر مخې ته شوې. په دې اړه په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د پولیسو د یو چارواکي اقبال محمود لخلی وای
اقبال محمود وای دا کرکر کې دی شي چې د غلطه چول شوې ده او د دې لوجې ځنې کسان زخمین شوې دي. په جوبل کسانو کې یو تن سخت جوبل ده. پولیس وای چې تر اوسه یې پیخه کې د ککړتیا په شک څوک نه دی نیولی، خو په دې اړه یې پلټنې شروع کړې دي.
او بیګا په کوټه کې هم نامعلوم وسلوالو په یو حمام د لاسي بم برید کړی چې په ترڅ کې یو کس وژل دی. همدارز نن سهار د پېښور په رحمان کالونه کې د سړک د غاړې د یو بم په چاودنه کې د کابل پولیس تانې اس اچ او او یو پولیس پای زخمین شوی دی. د پېښور پولیس سټېشن اس اس پی اپریشن اجاز خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل ملائیشیا پولیسو دوا پاکستانیان د 1.5 کیلو ګرامه هروینو سره نیولی دي. د ملائیشیا خبری سرچینو د دې هیواد د یو امنیتي چارواکي نور رشید ابراهیم لخلی لیکلي دغه کسان یې له هغه وروسته ونیول چې د 6.5 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي هروین یې په دوکان کې د کپړو په کارتونونو کې پټ کړي وو. که په دوی دا تور ثابت شي نو د مرګ سزا به ورته ورکړل شي. د امریکای سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میتیز د پاکستان د پوز د مشر اشفاق پرویز کیانی او نورو پاکستانی پوزي چارواکو سره په ملاقات کې د سیمې په امنیت، افغانستان او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لاخ کولو خبرې کړي. د امریکا او پاکستان لوړ پوړي پوزي چارواکي په داسې حال کې سره ګوري چې دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد کانګرس ته په ورکړي رپورټ کې په پاکستان نیوکې کړې وې چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې کومه خاصه ستراتیژي نه لري. د امریکا د ولسمشر او د دې هیواد د کانګرس د غړو ترمنځ د حکومتي ادارو لپاره د مالی چارو د برابرولو او د دې ادارو د تړلو د مخنیوي لپاره خبرې اترې له کومې پرېکړې بغیر ختمې شوې دي. خو د یاد هیواد ولسمشر باراک اوباما ویلي چې هغه که څه هم ډېر زیات هیلمن نه دی، بیا هم ویلی شي چې په دې اړه به یو جوړجاړي ته ورسیږي. نن د هغه قانون وروستۍ ورځ ده چې تر مخه یې د کانګرس لخوا د حکومتي ادارو لپاره فنډ منظوریږي. که د نن ورځې تر پایه پورې کانګرس او حکومت کومې پرېکړې ته سره ونه رسېږي نو د بی بی سي په وینا نږدې 8 لک امریکایي کارکوونکي به له کاره بند شي او تنخواګانې به نشي ترلاسه کولی. د بی بی سي په رپورټ کې راغلي چې همدارز به امریکایي پوځیان تر هغه وخته بې تنخواه وي څو چې کانګرس د حکومتي ادارو د مالي مرستې قانون منظور کړی نه وي. د یادونې وړ ده چې په کانګرس کې د امریکې د حکمران ډیموکراتیک ګوند اپوزیشن ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی او د سرکاري بجټ د کمولو غږ یې کړی. او ناټو منلی چې د لیبیایي یاغیانو یو ټینک په غلطۍ سره ویشتلی او دوه کسان یې وژلې دي. د لیبیا د عملیاتو لپاره د ناټو مرستیال قمندان اډمیرل رسل هارډینګ نن په برسل کې په یوه خبري ناسته کې وویل چې دوی ته معلومه نه وه چې یاغیان ټینکونه لري. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د لیبیا د صدر مومر قذافي په وړاندې جګړه کوونکو یاغیانو ویلي وو چې ناټو په دوی بمباري کړې او څلور کسان یې وژلې دي. ناټو د دې یاغیانو په ملاتړ د قذافي د پوځونو نښې هدف ګرځولې. د خبرنو پای.
خبرونه تاسو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. دا خیبر پختونخوا اسمبلی د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو د وژنې د معاملې د بیا پرانیستو په اړه پریکړه لیک منظور کړی دی.
دا عدالتي قتل یوازې خلک ورته نه وي، بلکې هغه بینچ کې چې کوم کس ناست و هغه خپل دا ویلی دی چې دا یو موږ د زور باندې دا فیصله کړې ده.
آیا په پاکستان کې رسنۍ آزادې دي او کنه د چا تر واک لاندې دي؟
کله چې پوز یو ایجنډا جوړوي نو غواړي چې خپلې استخباراتي ادارې وکاروي چې د میډیا په ګډون اولس دې ته تیار کړي چې دغه پالیسی قبول کړي.
په اسماعیل خان دیره کې دوه ماشومان ونیکړل شوي دي.
دوا کم سن جنکی ورکړی و، هغه یو جنکی 3 سال یو 6 سال عمر و.
په خبرونه کې درته نور رپورټونه هم لرو او د کلتوري هلو زلو نه به هم خبر شي. لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی رپورت ورزو د خیبر پختونخوا اسمبلی د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو د اعدامولو یا د پانسی کولو د معاملې د بیا پرانیستو په اړه یو پریکړه لیک یا قرارداد منظور کړی دی. ذوالفقار علی بوټو د پاکستان وزیر اعظم و چې د پوځ مشر جنرال پر ضیاء الحق په 1998 کې د هغه حکومت نسکور کړ او پر هغه د وژنو مقدمه وچلوله چې بیا په 1999 زیږیز کال کې ذوالفقار علی بوټو ته د مرګ سزا ورکړل شو. نور تفصیل په خبر د مشال رادیو خبريال غلام غوث راکوي.
دا قرارداد د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند عبدالاکبر خان او د عوامي نېشنل ګوند بشیر احمد بیلور په ګډه پېښ کړو او د اسمبلی غړو په غوسه توګه دا قرارداد منظور کړو. د دې قرارداد په اقله د پاکستان پیپلز ګوند عبدالاکبر خان مشال ریډیو ته وویل،
مونږ خدا خبره په خپل قرارداد کې وکړل چې را بوټو سه مرته د پاکستان نه بلکې د بیرونی دنیا ټول چې کوم جورست یا کوم مخیار خلک دي هغه ته عادته یو عدالتي قتل وي. او دا عدالتي قتل یوازې خلک ورته نه وي، بلکې هغه بینچ کې چې کوم کس ناست و ممبر چا چې د سزا ورکړی و هغه به وروسته چیف جسټس شو. هغه خپل دا ویلی دی چې دا یو عدالت موږ د زور باندې دا فیصله کړې ده.
هم د دې قرارداد په اړه سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور مشال ریډیو ته وویل،
دا پاکستان تاریخ کې داسې نه شو چې داسې کنټرډکټ فیصله یاغې باندې عمل درآمد وشي. نو په دې حالاتو کې موږ دا ویل چې دا پرزیډنټ آف پاکستان ته 186 سیکشن لاندې هغه ته اختیار دی چې هغه دې باندې هغه کې ریفرنس پیش کړي دوباره چې دا چې کوم داغ په عدلیه باندې لګېدلې دی او بوټو صاحب په آزاد باندې دې قاتلو دام دې ریکنسیډر شي او سپریم کورټ تم خواست وکړي دې باندې د فیصلو کې د لکونو خلکو هغه اعتماد چې دا بحال شي او دا زیاته شوی نو هغه زیاته په وجه باندې موږ چې دا د سپریم کورټ دا کوم عدالت چې زیاته کړو هغه د سپریم کورټ واپس کړي.
د دې قرارداد د پیش کولو پر مهال د جمعیت علمای اسلام او مسلم لیگ نون غړو د اسمبلی نه واکاو ټوکړو. دا چې دوی ولې دا واکاو ټوکړو او د ذوالفقار علی بټو د پنسی په اړه مخالف ګوندونه څه نظر لري، په دې لړ کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی مشال ریډیو ته وویل،
بټو صاحب چې د هغه خو اسمبلی په فلور روم کې یو عظیم شخصیت وو، یو عظیم لیډر وو او د هغه مرګ چې دی یو لوی سانحه وه او په هغه کې ججانو بیا معافي مغوښتې ده او لیکلي یې دي چې دا عدالتي مارډر موږ دا منو. خو نن په دې حالاتو کې د دې راوړل په مونږ په دې منطق باندې نه پوهېږو چې سو دې حالاتو کې په دې قرارداد باندې چې دوی دلته راوړه دې نه مونږ ته داسې بوی راتله چې دا په عدالت باندې پریشرایز کوي او مونږ د عدالتونو سره ټکراو نه غواړو. عدالت آزاد دی، هغه به انشاءالله آزاده فیصله کوي.
یاد دې وي چې د صدر لخوا په سپریم کورټ کې د ذوالفقار علی بټو د وژنې په اړه د داخل شوی ریفرنس او راونه به د دې میاشتې په 13 نیټه کولی شي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
بل رپورت دی، د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو قائمه کمیټه راتلونکي مالی کال لپاره په دفاعي بودیجې یا په بجټ کې 13% زیاتوالی منځوري ورکړی ده. خو بیا شونونکي وایي چې په اوسمهاله خرابو اقتصادي حالاتو کې دا زیاتوالی نه و پکار. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو د خبريال عالمزیب خان په رپورت کې ورو.
د قومي اسمبلی د دفاعي چارو قائمه کمیټې خپل غونډه کې د راتلونکي مالي کال لپاره په دفاعي بجټ کې د 13% زیاتوالي منظوري ورکړې ده چې له وجې امکان څرګندېږي چې راتلونکي کال کې به د پاکستان دفاعي بجټ د 500 ارب روپو نه زیات شي. د قائمه کمیټې دغه غونډې ته کومه چې د ډاکټر ازرا افضل په مشرۍ کې کېده د دفاعي چارو وزارت غړو د بریفینګ ورکولو په وخت دا دریځ خپل کړو چې یو خوا د دفاعي بجټ زیات حساب په پاکستان فوج خرج کیږي نو بلخوا ملک دروانی گرانی اور ترهګری پزې جنگ کې هم دیو د مالی ستوندو سره مخ دی زکه دیو تر دغه ضرورتونو پوره کولو لپاره 13% زیاتې پیسې پکار دي. د قائمه کمیټې په دغه غونډه او د غونډه کې د دفاعي بجټ لپاره د 13% زیاتې پیسو منځوري په حق لا چې کله موږ هم دغه کمیټې غړي او د قومي اسمبلی ممبر جواد حسین نه پښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل ولې ځینې سړنکار دا دریز لري. دا هم ضروری ده چې ملک کې روان د اقتصادي ستونزو له وجې په هر اړخ بچت راوستل شي او زیاتې خرچې کمې کړي شي. په دې اړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سعد مشال رډوی ته په جواب کې وایي دیا دونه ورله چې سورہ زولاندې د ملګری ملتونو له درپا یو راپور کې هم ویل شي وو چې پاکستان دا وخت سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او راتلونکي وخت کې د هیواد کې یو شمیر اقتصادي مسلې پورته کېدې شي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
نن سهار د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په رحمان کالونی کې د سړک تر غاړې په یو پمی چاودنه کې دوه پولیسان ژوبل شوي دي. په ژوبل شویو کې د یو د کابلې پولیس تانی اس اچ او یا مشر دی او یو سپای دی ورسره. پولیس چارواکي وایي چې اس اچ او عبدالستار په خپل گاډي کې لکور تانی تروانو چې دا پېښه وشوه. نور تفصیل د مشال رادیو خبريال فواد علي شارا کوي.
نن سار د پیښور پر رحمان کالونی کې سړک په غاړه په یو بمی چاودنه کې دوه پولیس اهلکار جوبل شو. په جوبل شو تنانو کې یو د کابلې پولیس سټیشن ایس ایچ او او یو سپای دی. پولیسي چارواکي وایي چې ایس ایچ او عبدالستار په خپل گاډي کې د کورنا تانی ته روان وو کله چې دا چاودنه وشوه. د پیښور پولیس سټیشن ایس ایس پی آپریشن اجاز خان په دې اکلا مشال ریډیو ته ویلو پولیسی چارواکی وایی چې د دې چاودنې ذمہواری لا چا په خپل سر نه ده اخیستی. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وایې مشال ریډیو وار.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د پوځي عملیاتو په تیرا او زخخیلو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له کبله ځایي خلک له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي او ځینې خلکو پکې خپل کورونه پریښي دي او خپلې کډې خوندي سیمو په لور وستلې دي. په دې سیمو کې اوس هم کاروباري مرکزونه، ښوونځي، اسکولونه او روغتونونه بند دي. په دې هکله نور حال له فراد شینواري نه په دغه رپورټ کې اورو.
په باړه سیمه کې د اوږدې کرفیو او فوزی عملیاتو او پتیرا او بازار زخخیلو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو د لاسا ځایي خلک د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوي دي. پوځي چارواکي وخت په وخت دا اداوي کوي چې دوی په باړه سیمه کې د وسلوالو ډلو ګڼ شمیر مرکزونه وران کړي دي او په لویه کچه یې ورته مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو ولې بلخوا بیا د باړې ځایي خلک وایي چې په سیمه کې اوس هم ناکلارۍ دی. کرفیو ده او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ پکې په انخطو کې ولسی وګړي په نخه کیږي او څه شاوخوا 50 زره بې کوره شوي تنانې په جلوزو کیمپ کې ژوند کوي. د په باډر سیمه کې د روانو فوزی عملیاتو او په دې سیمه کې د خلکو د وسنی حالت په حق لباندې د باډي سیمې یو مشر حاجی عبدالحنان افریدی مشال ریډیو ته وای:
د افسوس خبره دا ده چې موږ ټول کې نسل لډر خپل ویل چې ما ټول کې بچی چکن دی هغه تعلیم نه وتل هغه امتحانات لنشتلای کاروبار طرف مو بالکل فلاپ شلو د افغانستان د ترانزیت اهم سنگم چکم و باڑا و چپ دے باندے دے ٹول پاکستان کاروباری تے کے گر اتل لے و مدیر مطمئن و خوشحال ہو نن دے مدہ حال لے چے مدہ غدنا روتی ہو و چوک چرتا و چوک چرتا
په خیبر ایجنسی کې د روانو شخړو او نامنۍ په حق لمو چې کله د دغه سیمې نه د کامی سملی د پاره منتخب شوی غړي حمید الله جان افریدی نو پختل نو دوی صدا سی رائے پرې راکړه:
ګورې جی، ما خود ته ویل چې ته په ډزو په بمباره باندې کلم هدف نشي پوره کولې، چې د مسلو د حل د پاره زموږ سره کنسلټیشن نشته، او چې تر کله پورې دا کنسلټیشن نه وي زموږ د خلکو سره زموږ د مشرانو سره زنده ګورم چې دا مسلې به حل شي.
د ذکر وړ ده چې په تیرا او زخخیل غوندې لري پرتو سیمو کې د لشکر اسلام ډلې چې مشري منګل باغ کوي او د زخخیلو د جنگیالو ترمنځ په څه خبرو باندې د اختلافاتو د پیدا کېدو وروستو د تیرو دو هفتو راهیسې خونړۍ جګړه دوام لري. دوی د یو بل په مرکزونو باندې د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کوي چې د ځایي خلکو په وینا پکې اوس پورې د شلو نه زیات تنان وژل شوي دي او یو شمیر پکې جوبل شوي هم دي. او ویل کیږي چې په دې جګړه کې د لشکر اسلام پخوانی مخالف ډلې انصار الاسلام د زخخیلو د جنگیالو ملاتړ پیل کړی دی او وسلوال طالبان د لشکر اسلام ډلې ملاتړ کوي او همدارنګ د دغو څلورو ډلو ترمنځ د نورو ورته جګړو امکان هم شته چې د سیمې د خلکو اندیښنې راپارولې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او دا مهال په پیښور کې 15 بجې او 18 دقیقې دي. د پاکستان د مرکزی حکومت تر پریکړې وروسته چې د دې هیواد د لوړو زده کړو د کمیسون واک به صوبو ته ورکوي، د یو شمیر پوهنتونونو رئیسانو په اسلام آباد کې وغونډه کړې ده او په دې موضوع سره غږېدلې دي. نور معلومات له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راته راکوي.
هایر ایجوکیشن کمیشن د وفاق نه صوبو ته منتقل کولو په حق لات د ملک د مختلفو یونیورسيټانو وایس چانسلرانو په سرخار اسلام آباد کې یو غونډه وکړه چې پکې د سلور وانو صوبو د دیر شونه زیات وایس چانسلرانو ګډون وکړو. د غونډې وروسته خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د وایس چانسلرانو لخوا جوړ کړی شوی کمیټي چیرمن او انجینیرینګ یونیورسيټي پیښور وایس چانسلر امتیاز ګیلانی وویل چې حکومت د ایچ ای سی تحلیلولو نه ډډه وکړي، ځکه چې صوبو سره دومره وسایل نشته چې هغوی د اعلی تعلیم خرچې برداشت. نوموړي زیاته کړه چې موږ به د حکومت په ضد احتجاج نه کوو، بلکې موږ به صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته خط لیږو او د خپلو تحفظاتو نه به خبرو. د خبری غونډې وروسته چې کله موږ د امتیاز ګیلانی نه وپوښتل که حکومت دې لړ کې څه تسلی بخش جواب در نه کړو، نو بیا به څه کړنلاره ټاکي؟ نو هغوی وویل
دا شی چې که صوبو ته لاړ شي نو هغه صوبو هغه چې کوم ګلوبل نېشنل ویژن دا هغه نه وي. دې وخت چې کوم هایر ایجوکیشن کمیشن په همدې سفر باندې دوره مخکې تللی ده چې د ما وړوکې غونډې یونیورسيټي ده، سل نه زیات خلق دے ماں باہر پی ایچ ڈی کئی لگی دی سال نہ زیاد بیا دسے دسے قانون شوی دی کا سینٹرل باڈی نہ وے اکثر ممکن نہ ہو. دا آئیڈیا اف ڈیولوشن خدا غدا کنا چے جے صوبو تا فائدہ ورسی کا اس مت پتہ لگی چے ار یو شے ایز ون سٹروک کم ڈیوالو کو اور صوبے تا کے صرف فائدہ نہ رسی نو دے کے بچ عقل وسی.
پغنڈ کے موجود دو کوہاٹ یونیورسٹی وائس چانسلر ناصر جمال خٹک نا چمنگ او پختل چے ایچ ای سی صوبو تا لیگل لکبل با اعلی تعلیم میدان کے چم رزیان وشی، نو دا ہوی وینا دا
پہلا دې ته قتل پکاري چې چې سینه مخ کې یونیورسيټانه په کم حالت کې وي او چې چې سی راغه هغه نه پس په کم حالت کې شو. اوس کدا دې بجنه ډیزولو کې دي چې چې سی راتګ نه پس یونیورسيټانه قتل اړې وي، نو بیا خو به خو ویلډ ریزنز به و چې راده پکاره چې ختم کړل شي. خو خبره ولټه ده، هغه سیمه هغه علاقې چې مخ کې چا نوم نه اورېدل هغه اوس په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي. لکه اوس خپل کوهاټ یونیورسيټي مثال درکمه، کوهاټ یونیورسيټي چې کم رانکینګ شوه ده په پاکستان کې په 20 نمبر راغله ده، پښتونخوا کې په 3 نمبر راغله ده او کوهاټ یونیورسٹی زیات نه زیات نه سکم لس کال شوی نو کپ دیڑ وخت کتل شوی وی چیرا ایچ سی را تک نه پس نقصان وشو ک فائدہ وشو ک فائدہ شوی دا او سوک دا وای چیرا دا ریزالو کدل پکار دی دی باندې سوچ پکار دی چرتا دا سخونه چ مونږ دا فیصله چ واکمن کم کئ اغا لګه بتا دی کی گئی
د اتلسم آئینی ترمیمی کمیټی غړی او د مسلم لیگ نون د اطلاعات سیکرټر احسان اقبال نه چ مونږ ته پوسو کړو چې آیا اتلسم آئینی ترمیم تر مخه ایچ سی با خامخا ثبوت لیګل کیږي نو په دې حق لاد هغوی وینا وا ترمیمی کمیٹی ممبر بحث سدا په ذمہواری سره ویلې شم چې هیڅ آئینی شرط نشته چې ایچ ایس سی دی لازمن ثبوت حواله کړي دا صرف حکومت انتقامی کاروائی کوي ځکه چې جعلی ڈگری کیسونو کې ایچ ایس سی د حکومت حکم نو منلې او د هغې سزا حکومت اوس د پاکستان ټول ځوان کل لور کوي د روانې میاشتې د یولسمې نیټې نه بعد د قومي اسمبلۍ اجلاس شروع کیږي او په اجلاس کې به موږ دا مسله راوچتو او مخالفې ډلې به هم په اعتماد کې اخلو او دا شان به موږ په حکومت دباو راوړو چې دا ادارې دې نه تباه کوي
احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
وز د رسنواله یا د ژورنالیزم په اړه رپورټونه لرو په پاکستان کې د رسنیو په اړه ویل کیږي چې د پوز تر واک لاندې دي دا هم ویل کیږي چې رسنۍ د وسلوالو تر اغیز لاندې دي د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې داود خټکی ژباړه وړاندې کوي
که څه هم د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د واک پریښودو او نوی حکومت جوړېدو وروسته په دغه هیواد کې د رسنیو په ځانګړې توګه شخصي ټلویزیون چینلونو شمیر ډیر زیات شوی خو دغلته د معلوماتو او خبرونو په معیار کې ډیره کمه بهتري په نظر راځي اوس هم د بشري حقوقو او حساسه امنیتی معاملو په اړه کم راپورونه خبريږي او زیاتره خبري رسنۍ د پوز پالیسۍ تربخه خبرونه خبروي دی حالاتو ته په کتو سره شنون کې دا نظر لري چې که څه هم د پاکستان پوز اوس د حکومت واګې په لاس کې نه لري خو په میډیا یې خپل کنټرول په ځای ساتلی دی د پوز د دې کردار په اړه د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ایډیټر محمد ضیاءالدین وایي چې پوز د هیواد اهمې کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ جوړوي او غواړي چې میډیا دې هم د دې پالیسیو په رڼا کې راپورونه خپاره کړي
کله چې پوز یو ایجنډا جوړوي نو غواړي چې خپلې استخباراتي ادارې وکاروي چې د میډیا په ګډون ولس دې ته تیار کړي چې دغه پالیسی قبول کړي
ضیاءالدین وایي که څه هم په پاکستان کې جمهوری حکومت دی خو مهمې قومي معاملې چې اخبارونه او ټلویزیون چینلونه هم پکې شامل دي د پوز په لاس کې دي
او دا ستونزه ده نه چې میډیا نو موږ دې سره مخ یو او دې لړکی هلې ځلې کوو زه فکر کوم چې دا وخت یو بدلون روان دی کله چې د بدلون د عمل مکمل شي نو پوز به خپلو بیرکونو ته واپس لاړ شي
امیر احمد خان چې د پاکستان لپاره د بی بی سی د اردو څنګ مشر دی وایي چې د اخبارونو او ټلویزیون چینلونو د تعداد زیاتېدل سره د جرنالیزم معیار نه دی ښه شوی امیر احمد خان په میډیا د پوز د اثر په اړه یو بیلګه داسې ورکوي چې زیاتره خبریالان او ایډیټران د اطلاعاتو د وزارت پر ځای د پوز بیان ته اهمیت ورکوي دی وایي چې دې لړکی د پوز د اطلاعاتو اداره آی ایس پی آر مهم رول لوبوي
مونږ خبر یو چې اوسوس د آی ایس پی آر اداره کې بدلونونه راوستل شوي دي د دې یو شمېر څانګې پرانستل شوي دي چې یو پکې د شخصي ټلویزیون چینلونو لپاره ده بله د ایف ایم ریډیو چینلونو لپاره او بله د اخبارونو لپاره نو دغه شان د رسنیو سره د اړیکو په لړ کې آی ایس پی آر په نوي بنیادونو جوړه شوې اداره ګرځېدلې ده
امیر احمد خان وایي چې پوز اخبارونه او ټلویزیون چینلونه په خپل حق کې د استعمالولو په لړ کې ډېر مؤثر کار کوي دې لړ کې د په بلوچستان کې روان حالات یادوي او وایي چې دغلته د تیرو شپږو کلونو راهیسې د پوز د سیکولر بلوسو پر ضد روانو کارویانو ته په میډیا کې ډېر ځای نه ورکول کیږي
زه نه ګڼم چې دې واقعاتو ته په ځای نه ورکول دې میډیا تور نه کړی شي میډیا دا واقعات له پامه نه غورځي دوی ته په واضح توګه ویل کیږي چې دې واقعاتو ته دې پام نه کوي او له دې دا څرګنده ده
چې پوز په میډیا څومره اثر لري.
خو د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اتر عباس بیا دا خبرې ردوي او وایي چې جمهوری حکومت د رسنیو سره په رابطه کې دی او د پاکستان رسنۍ آزادی دي.
هر وخت میډیا پر هر موضوع باندې رپورټونه ورکوي. دا هیڅ نستا چې د دوی لسترګو څخه پټ وي. دلته هیڅوک دا نستا چې راپور نشي ورکولای او اخبارونه او ټلویزیون چینلونه په مکمله توګه د واقعیاتو په بیانولو کې آزاد دي. دا معاملات که د حکومت په اړه وي، پوز او یا د امنیت په اړه.
military, security and the army.
خو په پاکستان کې زیاتره خبريالان خپل تجربې د حکومتي داوو پر ضد بیانوي. په کال 2010 کې په پاکستان کې اته خبريالان وژل شوې دي او په دې بنیاد د خبريالانو د حفاظت نړیوال ادارې پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد ګرځولې دي.
همدې موضوع ته ورته یو بل رپورت هم لرو چې د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼې ډان کې خپور شوې دي. دغه لیکنه یا دغه رپورت د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې د استاد عرفان اشرف ده. د پکې لیکلي دي چې په پاکستان کې رسنوالي یا ژورنالیزم بندیوان دی. د دې لیکنې مهمې برخې د مشال رادیو خبریاله حسیبه شهید دروړوي.
د ډان ورځپاڼې په مقاله کې راغلي په فبروري کې نږدې 50 خبريالان چې د پاکستان او افغانستان له قبایلي سیمو رپورټ ورکوي په کابل کې سره جرګه شول. دوی د جګړې په اړه پر رپورټونو خبرې وکړې او د پولي دواړو خواو ته د رسنیو د معلوماتو د راکړې ورکړې پر اړتیا وغږېدل. څو په سیمه کې د هغو ګواښونو مخه ونیول شي چې دوی ورسره مخامخ دي. ورځپاڼه زیاتوي د غونډې برخوالو شکایت وکړ چې جګړه مارو ډلو د خبریالۍ پر آزادۍ ناوړه اغیز کړی دی او هڅه کیږي چې له خبریالانو د یوې آلې په توګه کار واخیستل شي. یو شمېر خبریالانو وویل چې په اخلاقي توګه له فشار سره مخامخ دي. دوی وویل که بې پرې معلومات ورکوي نو ګواښ ورته کیږي او له دې سره مقابله پکار ده. د ډان د مقاله لیکونکي په باور غیر منظم معلومات چې د پوځیانو او وسوالو په مټ تیاریږي په زیاتېدو دي. دواړه خواوو له لږ زغمه کار اخیستی دی څو خبریالان په خپلواکه توګه کار وکړي. د ګواښونو په چاپیریال کې خبریالان په خپلو پښو نشي درېدلی او زړه یې هم ډېر نه غواړي. په دې حال کې خبریالان په پوځي ستراتژۍ پسې روانېږي. تر دې هم مهمه ده چې خبریالانو ته دا پلمه په لاس ورځي چې په هره برخه کې قضاوت وکړي او ووایي چې څه وکړي. د خوندي نه دی او دا هم د چې هر ډول دفاع د خبريالانو حق ګڼل کیږي ځکه چې د هغه په ساتنه کې مرسته کوي. په دې ډول د خبريالانو په ذهنونو کې د نو یو کارونو د ترسره کېدو هڅه وجل کیږي. لیکوال زیاتوي چې دا حقیقت دی چې د دښمنۍ پر مهال خبريالان د جګړه مارو په خدمت کې کیږي او دوی له وسوالو سره پر اړیکو ویاړي ځکه چې هغوی ډیر کله دوی ته بلنه ورکوي چې پر پیښو رپورت ورکړي. د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې د افغانستان جنوبي سیمو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې هلته هم خبريالان له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. د ډان په دې مقاله کې د تاریخ په والتیر لاقیور لخلي راغلي چې وایي رسنۍ د ترهګرو تر ټولو ښه ملګری دی. په دې اداریه کې راغلي چې د جګړه ځپلو سیمو اتیا په سلو کې خبريالان زده کړو او روزنې ته اړتیا لري چې په جنګي سیمو کې په رپورټ کولو پوه شي. د ډان ورځپاڼې لیکوال په اخیره برخه کې لیکي ځایي او نړیوالې رسنۍ خپلو خبریالانو ته ور وړاندې خطرونه نه مني چې په هغو کې د دوی کمزوري مسلکي پوهه هم راځي. مقاله زیاتوي چې د دې نتیجه دا راوځي چې په افغانستان او پاکستان کې د جګړې په اړه رپورټونه د بیوسو خلکو ته لږ او د دې جنگ شاته د ښکېلو کړیو غږ ته ډېر ځای ورکوي.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پسایستو کورتیو باندی مزین کول
دا کوم لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لند لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه سوی
د سولی او بشردوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونۍ خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعې او خالی په ورځ اوریدلای سي.
تا تاسو مشال رادیو ته وګیاست په روانه خبرونه کې درته د طالبانو چې په صوفیانو باندې بریدونه کړي داغه پاړه درته دی ورسپانې لیکنه لرو. په پاکستان کې د خو او بدو طالبانو په موضوع هم یو لیکنه شته دی. خدا محل په پیښور کې 5:30 بجې کېدونکي دی بشیر ګواخ راغله دی، هغه به درته د خبرونو لنډیز واوروي. تر د خبرونو تر لنډیز وروسته به بیا دغه رپورټونه چې ما یې ذکر وکړه دا به در خبر کړو.
په پېښور، کراچۍ او کوټه کې په بیلابیلو پیښو کې دوه کسان وژل شوي او 21 کسان زخمیان شوي دي. د ملایشیا پولیسو دوه پاکستانیان د 1.5 کیلوګرامه هروینو سره نیولي. د امریکا د ولسمشر او د دې هیواد د کانګرس د غړو ترمنځ د حکومتي ادارو لپاره د مالی چارو د برابرولو او د دې ادارو د تړلو د مخنیوي لپاره خبرې اترې له کومې پریکړې بغیر ختم شوې دي. ناټو منلې چې د لیبیا یغانو یو ټانکی په غلطۍ سره وشتلې او دوه کسان یې وژلي. او د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې په عربي نړۍ کې له روانو نامنیو څخه ښایي ایران او بنسټپالې ډلې ناوړه ګټه پورته کړي.
تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس ویلي دي چې په لیبیا کې او په نورو عربو هیوادونو کې د ناکرارۍ له کبله کېدای شي ایران او نور ډلې یا نور هیوادونه ناوړه ګټه پورته کاندي. په ټایم مجلې کې د پاکستانی خبریال عمر ورایچ لیکنه خبره شوې ده چې په کې ویلي ولې وسلوال طالبان د پاکستان هغه مسلمانان په نخښه کوي چې د صوفي او بریلوي مسلک لارویان دي او په اکثریت کې دي. په ټایم مجله کې خبریال عمر وړایچ لیکي که څه هم په پاکستان کې خبرونه د وسلوالو طالبانو له تاوتریخوالي د ډکو تیرې او د سرلیکونو تر غلبې لاندې دي، خو زیاتره پاکستانیان د صوفیانو پر لار روان دي او د بریلوي مسلک مسلمانان دي. د لیکوال په خبره د دې کسانو د عبادت پر ځایونو لبریدونو خلک آشنا دي. د تیرې یک شنبې یا اتوار په ورځ دوه برید کوونکي د پنجاب په غازی خان دیره کې د 14مې پیړۍ د سخی سرور مزار په نخښه کړ. په دې برید کې 50 کسان وژل شوي او د دې دوه چنده ژوبل شول. لیکوال لیکي دا په پاکستان کې د صوفیانو په مزار تر ټولو خونړی او په تیرو دوو کالونو کې داسې 14 برید وو. په ټایم مجله کې لیکل شوي د پاکستان وسلوالو طالبانو د پخوا په څیر په سمدستي ډول د برید پړه پر غاړه واخیسته. عمر وړایچ لیکي د پاکستان طالبان داوا کوي چې د دیوبندي اسلام د مسلک لارویان دي او په دې کې د دوی ډیر شیان د سعودي عرب له سخت دریځه وهابیت سره سمون خوري. عمر وړایچ کاږي دا خلک بریلویانو ته چې د پاکستان په څلورو کې درې برخې جوړوي په مذهبي ډول د ناسمو او نه بدلیدونکو کسانو په سترګ ګوري. بل پلو ته بریلویان د اسلام د نرمې لارې خاوندان دي. ټایم مجلل کې د پاکستان په تاریخ کې د بریلویانو او دیوبندیانو ترمنځ کړکیچ لیدل کېږي، خو یوه لسیزه مخکې ملک ته د القاعدې له راتګ سره ځایي اورپکو له نړیوالو جهادیانو سره لاس یو کړ او د دوی فرقه ییزې نظریې د القاعدې له تکفیری نظر سره سمون وخوړ. عمر وړایچ لیکي ټول بریلویان هم د سولې او د زغم نمونې نه دي. په همدې بریلویانو کې ممتاز قادری هم دی چې د 13 جنوري په میاشت کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د دې لپاره وواژه چې د پاکستان کې د پیغمبر او د قرآن د سپکاوي د قانون مخالفت کاوه. د سلمان تاثیر وژنه 1500 بریلوي پوهانو په یوه ګډ بیان کې وستایله او سنی تحریک چې د بریلویانو اورپکه ډله ده د تاثیر لور ته یې ګواښونه ورکړل او د قادری کورنۍ ته یې انعامونه ورکړل. خبریال عمر وړایچ زیاتوي بد خبر دا دی چې دولت په دې حالت کې نه دی چې داسې پیښو ته سم ځواب ووایي. د غازی خان ډیرې تر بمی بریدونو وروسته بریلوي مشرانو د صوبایي حکومت غندنه وکړه، خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر احسن اقبال وایي داسې پیښې هر ځای کېږي. مسلم لیگ نواز ډله په پنجاب کې په حکومت کې ده او په وفاقي حکومت د دې پړه اچوي. وفاق بیا وایي چې دا د صوبایي حکومت کار دی چې امنیت ټینګ کړي.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
امریکایي ورځپاڼې د نېشنل انټرست د پاکستاني او طالبانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې سرلی کې دی په پاکستان کې ښه او بد طالبان. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي چې خلک په دې اړه سرګردانه دي چې یو کس چې لمونځ کوي او ګیره لري هغه څنګه خلک وژلی شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله لوستې ده او مهمې برخې یې دروروي.
مقاله د پاکستانی پوز لخوا د تعلیم ورکولو او له توندلاریتوب څخه د اړولو په یو روزنیز مرکز کې د دوو شاملو طالبانو له خلیلې کې چې طالبانو به د خپل ملاتړ د زیاتولو لپاره ویل چې غریبو خلکو ته د شتمنو خلکو پر ضد جګړه کول پکار ده، هغه ځکه چې یوازې غریب خلک ښه مسلمانان دي، دولتمند خلک غریبان تل محکوم ساتي. مقاله لیکي چې په سواد کې مزکل رونکو خانانو له غریب خلکو سره د بد چلن کولو له امله هغوی داسې کړو چې له دوی څخه کرکه وکړي. طالبانو داسې خانان ووژل او له همدې لارې په خلکو کې خپل ملاتړ زیات کړ. مقاله د پاکستانی پوځ د یو کالونل له خلیلې لیکي چې د اورپکو پر ضد د جګړې لپاره په لومړیو کې زموږ روحیه ډیره کمزورې وه. ډیرو افسرانو د امریکا په خوښه د خپل مسلمانانو او پاکستانیو پر ضد له جګړې انکار وکړ او له خپل کارونو څخه استعفا ورکړې. مقاله د دې کالونل له خلی زیاتوي چې په دې لړ کې له 2008 کال څخه تر 2009 کال پورې هغه وخت بدلون رامنځته شو چې طالبانو د عامو خلکو پر ضد له ظلم کار واخیست او موږ ولیدل چې هغوی له نیولو وروسته پر عسکرو څه ډول ظلم وکړ. کالونل ورځپاڼې ته ویلي چې اوس هم په ټولنه کې داسې ستونزه شتون لري چې ولې د پاکستان پوځ داسې مسلمانان وژني څوک چې د شریعت پلي کول غواړي، او د ټولنې خلک وایي چې دا طالبان نه دي څوک چې د ترهګرۍ بریدونه کوي. مقاله لیکي چې خلک په دې کې ډیر سرګردان دي چې د ښه او بدو طالبانو په منځ کې فرق وکړي، هغه ځکه چې داسې یو فکر شتون لري چې یو کس چې لمونځ کوي او ژیره لري هغه د دینی مدرسې یو زده کوونکی وي، نو هغه کله هم داسې نسی کولای چې مسلمانې ښځې او ماشومان دې ووژني. مقاله لیکي له پاکستانیو طالبانو سره د هند د مرستې فکر او د طالبانو د ظلم ثبوتونو د دوی پر ضد د جګړې لپاره د پاکستانی پوځ هڅونه اوس ډیره لوړه کړې ده. مقاله لیکي چې دا تصور د پاکستانی پوځ هغه فکر هم پیاوړی کوي چې په افغانستان کې د هند د مخ په وړاندې تلونکي اغیزې مخه ونیسي، او دا له افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکې هم تشویقوي کوم چې د دوی یوازینی افغان ملګری دي.
اوس یو نړیوال خبر، ترکیه د لیبیا د شخړې د سولیز هواری لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د هیواد ځینې داسې وړاندیزونه کړي دي چې پکې د یاغیانو تر واک لاندې سیمو څخه د کرنل قذافي ځواکونو پر شا کول او جمهوري اصلاحات شامل دي. د نور تفصیل لپاره عبدالحی کاکړ.
ترکیه د لیبیا د شخړې د حل هلې ځلې له هغه وروسته زیاتې کړي کله چې د لیبیا د بهرنیو چارو نوی وزیر عبدالعاطی العبیدی تیره اونۍ انکارا ته سفر وکړ. د العبیدی په وینا په راتلونکي اونۍ کې په قطر کې د لیبیا په اړه کومه غونډه کیږي، په هغه کې به د ستونزې د حل ځینې لارې بحث کوي. په دې غونډه کې امریکا، اروپایي هیوادونه او د دوی د منځني ختیځ اتحادان برخه اخلي. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان وایي چې د لیبیا د حل لپاره درې لارې تر غور لاندې دي. په دې کې په هغو ښارونو کې اوربند کول دي چې د کرنل قذافي ځواکونو محاصره کړي دي، دوم د مرستو رسول لپاره یو لار خلاصول، او دریم داسې خبرې اترې کول دي چې لمخې د انتخاباتو په ګډون نورې سیاسي لارې پرانستل سي. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د ترکیه حکومت د باغیانو د شورا له مشر مصطفی عبدالجلیل سره هم لیدکاته کړي او نوموړي د وړاندیز په اړه خوشبینه ښودلې ده. د ورځپاڼې په وینا بلخوا لویدیځ هیوادونو د باغیانو له شورا سره ډیپلوماتیکي اړیکې جوړې کړي. دوی د داسې لارو چارو لټولو هڅې تیزې کړي چې د لیبیا کنګل سوې پنګې د باغیانو انتظامیه ته د قانون په چوکاټ کې وسپاري. خو د ګارډین په وینا د ملګرو ملتونو د لیبیا ریاستي ادارو پر ضد د بندیز پاړه داسې کول یو پیچلی کار دی. داسې ښکاري چې د لیبیا ریاستي ادارې لویدیځ هیوادونو خوا د باغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې بینکونو ته د پیسو د لیږلو په ظاهره د مخ نیولو کوشش کوي. ګارډین لیکي چې دا وخت له امریکا سره د لیبیا شل او له برتانیې سره یو څو ارب ډالر اساسي پرتی دي، خو چارواکي وایي له قانوني پلوه د پیسې چاته ورکول یو پیچلی کار دی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو،
sahaalradio.com
د خیبر پختونخوا په اسماعیل خان دیره کې یو کس خپل دوه ماشومان لونه د خپل دوخمنه پات در رسول لپاره ونی کړی دي. نشال رادیو خبريال سیلاب مسعود نور معلومات راکوي.
د ډیر اسماعیل خان په سیمه ګوما کلاکشه دوه کم عمره جنکې درې کلنه درویشه بیبی او شپږ کلنه فضیلہ بیبی دیوانی غیر قانوني رسم پر نکاح تړلې مجبورې کړې. د ځایی پولیس چارواکي یایي چې پنچایت یا جرګې د دواړو خواندو د ورور برکت الله د غلط کار په نتیجه کې دا فیصله اروولې ده او د دواړو نابالغه خواندو نکاح د دوو نابالغو ورونو سره تړلای دی. دا د نکاح تړونکو د ګومل کلا د جماعت امام مولوی حافظ محمد طارق وشولای شي. د ډیر اسماعیل خان پولیس په دالرشه د سوارلس کسانو په خلاف پرچا درج کړی دا چې په کوم کې شپږ تنه گرفتار کړي شوي او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅې روانې دي. د مشال ریډیو پر اپته د صدر تانه ایس ایچ او محمد اشرف د پېښې په خلاف وکړلې او زیاته یې کړه.
دوا کم سن چې نه کوي ورکړي وا هغه یو چې نه کوي تین سال یو چې سال عمر وا چې زه هلته لاړم ټوله تسلیو کو هغه نه بعد ملا
مطابق د کم عمر جنکو او د الکانو نے کاخ تڑلو دا دریما پیشہ دا چ مختار درومی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاسو پر رپورٹ کې واوریدل چې دا دریمه پیښه ده چې داسې مخې ته راځي. د دوو ماشومانو د نجونو د ونی کولو له حاله هم خبر شو چې دا تازه خبر تاسو واوریده. د پښتنو په ټولنه کې د نجونو له وړکوالي د چا په نوم کول سواره ونی په بدل کې ورکول لو داسې نورې بیلګیو ډېر مثالونه تاسو ګورئ په ټولنه کې. په اسلام کې د عمل څنګه دی په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د اسلامي چارو له کارپو ډاکټر قبله ایاز سره مرکه کړې ده او ترې پوښتلې چې په وړوکوالو کې د نجونو ورکول د اسلام له نظره څنګه کار دی.
اسلامی پوزیشن خو پدې کې دا دی چې کپلار یا تر چې هغه د هغه حیثیت ته ولی وي اچر ته دا خبره فیصله کی نو بیا دا خبره چکمه دا د دې یو رعایت او یو جواز شته. خو معاشرتی طور دا طریقه چکمه دا باید چې د دې حوصله شکنی وشي ځکه چې دا سو حکم نه دی بلکې صرف ته جواز حد پورې دا بیا بل دا چې کچر ته دا جنې بالغ شي او دا د دې انتظام سره خوشاله نه وي نو قاضی ته بیا دا اختیار شتا چې قاضی چرته وګوري چیرې دا کیسه چې کومه شوې ده دا په مستقبل کې د جنې په مفاد کې نه ده نو بیا هغه ته دا اختیار شتا چې هغه دا قلادم.
ډاکټر صاحب د ولی یا د پلار یا د رور یا د تر دا خبره دا یو قانوني حیثیت بیا لري او د دین خلاصېدل جنې یا الکلا بیا طریقې کار دی او کنه بس هغه وې زینه منم نو دا تړون به ختم
شي چې کچر ته فرض کا جنې محسوسې نو د جنې سره دا اختیار شته چې هغه قاضي ته یو اپیل وکړي. کچر ته جنې فرض کا په دې تنظیم خوشاله بیا خو سم مسله نشته که جنې په دې تنظیم خوشاله نه وي نو د سره بیا اختیار شته چې کوم په وخت قاضي له هغه تلاړه شي او خپل عذر بیان کی او تخف ښکارا وایي چې په دې تنظیم خوشاله نه يم.
د مونږ په پښتنه سیمه کې داسې هم کیږي چې کله مرګونه وشي یا دشمنیانی شي او پاغي کې سمرګ جوب لره مخامخ شي نو پاغي کې جرګي بیا دا فیصله کوي چې د دغه مسلو او ستونزو او شخړو هوارولو لپاره جینې چاته ورکړي.
د دې خو یو تاریخي حیثیت دا دی چې کله زمونږ نظام د پښتنو بل خصوص ډېر قبایلی وو نو د قبایلی قضیاتو د تنازعاتو د ختمولو د پر بدا قسم یو صورت جوړېده. خو اوس خو زمونږ هغه قبایلی حیثیت هم د تعلیم د زیاتې دو سره د معاشرتي انتظام چې کوم دی د هغې د بدلې دو سره دا شی تقریبا ختمیږي نو د جنې سره دا اختیار شته چې د جنې نه تاسو شي تر هغه جنې دا صورت کې دا وخت او کنه ده نو په جنې باندې جبر نشتا او کوشش دا وکړي یو عوامي آگاهی دا سه جوړ شي چې دا سه قسم صورتونه جوړیږي نه. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په جن کې دا سه مختلف صورتونه شته چې اغل ته د جنې نه تاسو شوې بلکې پیو کې چې خدا او شو چې جنې ورته وي چې یا رسول خدا کدا ستا حکم وي نماز منم او که زما اختیار وي بیا به زما معذرت وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. په خیبر پختونخوا کې د تیر په شکل سیلاونو د سوات سیمه هم زخته ځپلې ده. بدل ته په دې سیمه کې د ترهګرۍ د پیښو له کبله هم ډېر ورانی شوی وه، او د اورپکو پر ضد چې بیا کله عملیات کېدل نو هلته هم ډېرو شیانو ته تاوانونه ورسېدل. دغلته د سوات د مینګورې یو پل دی چې هغه مینګوره له نورو سیمو سره تړي. دغه پل هم په لنډمهاله ډول باندې جوړ کړل شوی دی چې په سیلاونو کې خراب شوی و، خو تر اوسه پورې د دې پورا په بشپړ ډول بندوبست نه دی شوی. نیاز احمد خان د دغه پل په اړه راتحال راکوي چې خلک له کوم کوم ستونزو سره مخامخ دي.
سوات کې سیلابونو کې یو شمېر ودانۍ تباه کړي، نو پکې یو شمېر رابطه پلونه هم د مینځه تللي دي چې پکې د سوات سرخار مینګورې جنرال بس ټرین سره نږدې لوی رابطه پل هم شامل دی. دغه پل چې مینګوره خار د نورو برخو سره میلاوېدو یو ستوي وسیله ده، په ارضي توګه جوړ کړی شوی دی، ولې د یو طرفه تګ راتګ لپاره چې پرسپ د مینګورې نه بهر ته ګاډي تلی شي. په دغه ارضي جوړ کړی شوی پل باندې هر وخت رشوي او ځي خلکو ته لوی مشکلات دي. په دغه اړه د سوات کاروباري تنظیم مشر عبدالرحیم وایي،
زم دا منګوري پول نه دی، خو دا پولیس ورات ترخ شوی دی چې او پیره پدې باندې پار شي او سړی بیا واپس نشي راتلی. او د دې د لاسه زمونږ مریضانو ته، زمونږ د سکول بچو ته، ماشومان ته ډېر لوی تکلیف دی. او واپسې کې چونکې روډ داغ تر په بند دی، د هغې تمامو ګلې کوچې داسې ګلې کوچې نشته چې په هغې باندې ټرپک روان دوان دی. او د هغې د لاسه کورني اوسېدونکو ته، ماشومانو ته، مریضانو ته ډېر غټ پرابلم دی. زبا دا ویما چې دا پل د منګورې په خار په خایس معنی یو بندوما داغ دی. او حیران او پریشان په دې خبره چې دونه لوی پراپګنډي شوی دی، دونه لوی ایډونه امدادونه راغلي، خو د منګورې یو اهم شاعره باندې چې سیټي ته پلی ټرن کیږي خلک را نوځي، هغه ته دې وخت پورې ټیک نکړې شو. او په دې معنی زه هم چې زمونږ بزنس، زمونږ کاروبار او زمونږ سیاح چې کله هم دې خار ته نوځي، او هغه دې پل ته زما په خیال داغه یو بل شی دغه په ذهن پروځي.
د دې ترڅنګ په دغه اړه ځي خلکو مشال ریډیو ته خپل مشکلات داسې بیان کړل.
دا د والی سوات په حکمران په دور کې جوړ شو، او دا د هغه سیلاب د وجې نه دا پل چې دی دا د اوبو ویوړو. عام مسافرو ته زیات تکلیف دی، او بیا خصوصا مریضانو ته شدید تکلیف دی. نو موږ د صوبایي حکومت نه او د وفاقي حکومت نه دا پر زور مطالبه کوو چې زر تر زره دي د منګوري چې کم د رابطه پل دی دا زر تر زره بحال کړي شي، او د عوامو چې کم مشکلات او کم تکلیفات دي دې سره مخامخ دي چې دا زر تر زره د دې سره ختم شي.
زمام جدي اقبال نوم نه، او زمام تعلق د بنیر سره دی. مخکې چې دا پل جوړو نو موږ چې بکره د بنیر نه رالو، نو دغلته په اډه کې بکوشو، هغه په سهولت سره برکشې ته وختو، او په بازار کې چې زمونږ کم کارونه دغه په ټیم ټیم باندې وشو. اوس چې کله موږ دغه نه راشو د بنیر نه، دلته کې دا غون وی دی، نو د دې طرف باندې ګاډي مړی نشي تللی. موږ پیدل ځو، اول ته بازار ته ځن نسو، هغې نه بیا رکشه کوو، او اکثر بعضې نیم ټیم چې موږ سره خپل کم ګاډي نو هغه موږ د سیدو په طرف دوه درې کیلومیټره لر وو. نو په هغې وجې نه کم از کم لکه روټ انتہائی بلیک ہے، ځکه چې دا پل بند دی، نو دوه درې ګنټې ټیم زموږ پکې ځای شو، موږ چې خپل کارونه راغلي یو، هغه زموږ ندی شي پاتې شي.
د دې پل بیا ودانۍ په اړه چې کله د منګورې نه د صوبایي اسمبلی غړي او صوبایي وزیر زنګلات واجد علي خان څخه پوښتنه وکړه شو، نو نوموړي وویل
دا چې دا چې کوم څه ته کوم په تیر وخت کې دا باندې راغره سوطا، او دا یو بریج افتدای کولا په باندې کوم کانسټ چې هغه د ټولو پلونو کوم تفصیل چې دی هغه په هغه وخت کې هغې ته بیان کړی وو، او په هغه وخت کې د کوم کنسلټنټ چې دي هغه دا وویل چې په دې برج پسې به دویمه کتا چې دا هغه موږ د منګورې برج کوو، او د هغې څومره فیزبلټي چې ده یا پرنسپل چې دي هغه باندې کار روان دی. او یوه یو نیمه میاشت په دې د هغو کې یم چې په دې کې به دننه ځنه موږ دا ابتدا کوو. نو اوس زما خیال دغه ټایم پوره دی،
د زی اولس غوښتنه ده چې د بیا ودانۍ په عمل کې دی د منګورې خار دغه رابطه پل زر تر زره جوړ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د سوات د منګورې د لوی پل د ورانېدو خبر واورېده. د تیر کال د پشکال د سیلاونو له کبله د خیبر پښتونخوا په چارسدې کې هم د بزګرانو فصلونه وران شول، او د دوی ژوند لوی اقتصادي گزار ولید. د دې کاروندګرانو د ژوند لستونزو مو د مشال رادیو خبریال فواد لیشا خبروي.
تیر کال په پاکستان کې راغلی سیلاب نه صرف دا چې پلکونو خلکا بې کوره کړل، بلکې کر کروندې ته هم ډېر زیان رسولې. د خیبر پختونخوا چارسده ضلع د کر کروندې د پاره مشهور ده، خو د چارسدې زمینداران وایي سیلاب دلته کې زمکو ته ډېر زیات زیان رسولې دي، او اوس هم د سیلاب راوړلي خاورې په پټو کې پرتې دي او دې د وجه ډېرې ځمکې د کر کروندې د پاره تیارې نه دي. د سیلاب نه میاشتې پس هم د چار سدې زمینداران ستونزو سره مخ دي. خالد خان چې په چار سده ضلع کې د ګل آباد کلي یو زمیندار دی، مشال ریډیو ته ویلو،
اوس موږ د دې خلکو غټې مسلې چې دي د دې خاورو دي پاتې. دا خاورې موږ لرې کړې دي، خو دا موږ په پټو کې ډېرې کړې دي. دا اوښ کې نه دي، بل سړک ته نه دي تللې، چې پټې دي خالي شوي. مثلا دوه جیره به پټې دي نو درې کنال په خاورو ګیر شوي دي، نو چې کنال پاتې شوي دي، چې کنال پنځه کنال دا پکې پاتې شوي دي، په دس کنال نور خاورې بیا نیولې دي.
دا سنخیل کلي یو زمیندار ارشد علي په دې حقلا وایي،
زمونږ تقریبا اکڑ پہ حساب سارے مونگا ہوا یا مونگا دے ایریا پہ حساب سارے اوائنو تقریباً 75% مونگا سارے اوسم لادا خورو دا مونگا دے چھے 25% مونگا تقریباً کڑے دا خدا 75 دا دزے گیا دم چھے 75 زیتا نظر اسے دلے دا ڈیرے بھی نہیں کنا دا مونگا خوری دا 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 پٹی گیر شو کنا لگا اس مثلا دا پیندو جیرو بو خورا ما پہ یو جیرو کے راغون ڈکنا چھا تا خوزی خوکی نشم کنا اس ما سر ٹرک بندوبست نشتا دا لوڈر دا بندوبست نشتا یو جیرو خدا پیندو جیرو بو کہ یو جیرو ما نہ خوری ہونی وا ډیرے پکې جوړ شو.
او طرف ته د غانو آبادی اړنګ شوی، نو بل طرف ته اول خو غنی نشتا او که غنی څوک پیدا هم کی نو دا غینا خګوڑا نوزی. محمد گل چې د ګل آباد اوسیدونکي دی او خپل غانی چلوي وای،
پہلا بچدا چې کم سره دوه غان مونږ مې په لونو خوشاله چې پړی لاس پورې کړو، یو یو پړی و مونږ له پینځه پینځه پورا دوه دوه پورا کړو. ځکه کالا ټوله چراغون ډېر سره ټوله یو سټ چراغون سره ټینګ له ټولو غانې دغه سټ نه غلې پنځوس پورا کړا کړی او مګه دا چې دا چې ګولم نو خو ری خيږي.
عمر خان چې د حسن خیل کلی اوسیدونکي دی او خپل پټه او غانې لري، وای چې د حکومت له طرفه د سرا سمرستا نه د شوی.
دا خلکو له غوړه سپرونه کوټه جوړه کړه هر څول ورته مونږ ته نه غانې له نه جوړم. اوره وای غانې نه نو غانې له نه جوړم نو بل څه سم نه بده خدای سره ته نه.
د چار سدې زمینداران د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی پټونه دي د سیلاب راوړلي خاورې لری کولو کې د دوی مرسته وکړي شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري. د پښتنو په کورونو کې داسې نجونې شته دي چې په ګوتو لتار او مزرو د استعمال د بیلابیل شیان جوړوي، خو د دوی دغه کار نمونې تر کورونو پورې محدود پاتې کیږي او بازار ته نه ځي. په پیښور کې له همدغسې هنرمند نجلۍ سره د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد خبرې کړي او دا راپورټ یې په جوړ کړی.
کله یو پلوه ډیری پښتنې نجونې له تعلیم نه محرومې پاتې دي، نو له بله پلوه د کورنیو په کچه داسې ډیری نجونې هم شته چې په خپلو هنرمندو ګوتو د استعمال بیلابیل سیزونه جوړوي، خو د هنرونو نمونې یې تر خپلو کورنیو پورې محدودې پاتې کیږي. همدغسې یو ځوانه نجلۍ چې له مزرو نه ډیکوریشن سیزونه جوړوي، مشال ریډیو ته صدا رنګي وویل.
زما نوم دی لبنا او مونږ دا کار چې کوم کوو دا میسر نه مونږ کوو، په میسر باندې دا کار جوړو کنه. دا دی ډیکوریشن دی، یو ته ویل شي ګلدان، دا بل ته ویل شي چکور، دا بل ته ویل شي فلوټا، او دی بل ته ویل شي ګلدانا. دا ټول سامان مونږ دا خانه جوړو میزر نه او ستنې سره جوړیږي ګوتو سره. دا ډیر ارسو کې خوخی هم
لونو مغولی نه مو پختل چې د مزرو لکار نه پرته نور څه هم جوړوي. هغه په جواب کې وویل،
بنین جوړو، سټان جوړو، دام دار چا ډیر ځات خوخی دي، ډیر ځات پښند چې څوک وایي نه بس به پریزیم نه اخلي دار چا خوخی. دا مونږ تر نه جوړ کړی، د دې مشومان سټان دي او دې کې د سړو بنین نم جوړوا شو جرسي مرسي، او دا مونږ سټان جوړ کړی دا جنکو را پاروم دي، الکان نه پاروم دي، دې کې مونږ د کمري سټان جوړول شو، خزر فر جامیم جوړول شو.
دا چې دوی خپل مصنوعات آزاد بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي او که څنګه، دا پښتنه نو موړي داسې ځوابوي،
مونږ داسې لا خرڅ کړم نه کور کې جوړو چې څوک مونږ کر راشي وای نه بس بیا غیر نه اخلي پری دینه.
تاسو کله داسې هڅه کړې ده چې د خپل مصنوعات چیرې د بازار ته وباسي؟
جی بس دا غاسې به مونږ خو لا اوس پر مونږ بازار ته رسې نه غشه، کوشش کوو چې بس ورسم.
دا یادولو ده چې په ګڼو کورنیو کې دې ته ورته نجونې شته چې د لاسي ګنډلو او کشیدکاری هنري کارونه ترسره کوي، خو د دوی له هنر نه یوازې محدوده طبقه خبرېږي. کارپوهان وایي چې که دغه سی اونری کارونو نمونی آزاد بازار ته وړاندې شي او مارکیټ ورته وکتل شي، نو نه یوازې دا چې د دوی له هنرونو به خلک خبر شوي وي، بلکې د کورنۍ اقتصاد په پیاوړتیا کې به یې هم مرسته کړې وي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې 15 بجې او 45 دقیقې دي. د پېښور په نشترحال کې د پېښور د تاریخ او کلتور د انځورونو یو نندارتون جوړ شوی دی. د نندارتون ته مو شبیر احمد جان ورولي.
دا پېښور زوړ تاریخي او پرمنه کلتور خلخو دا د تصویرونو او پینټینګز په ذریعه د خودلو په حق له د اوبو د رنگونو یا واټر کلرز نه جوړ کړی شوی تصویرونو یو نمایش وکړی شو. نمایش د پېښور نشترحال کې د خیبر پختونخوا د کلتور څنګه په مرسته منعقد کړی شو. دا واټر کلرز د پېښور ښار یو دېرش تصویرونه د نمایش کې ایښودلی شوي چې پکې تاریخي ځایونه لکه قصه خانه بازار، کاوه خانې، تنګې کوڅې، لوړې زړې آبادۍ او دوکانونه ښودلی شوي دي. دغه تصویرونه جوړونکي ډاکټر غلام شبیر دا نمائش او تصویرونو په حق لا مشال یډیو ته صدارنګ ویل.
دی کې جی نمدا پېښور خلک دی، اغه دکانونه دی، اغه خپل کاروبار کې لګیا دی، زندگی تیرې کوسی دی، کورونه دی، کنه جی ثقافت دی. څنګه د پېښور نن 30-40 سال مخکې او بیا غو مون ټول ګورو چې څنګه نن دی او چې څنګه مخکې او چې کله زما شومه ما په ماشوموالي اغه یادونه چې دی اغه ما دی کې فولې دا خو د ماحول کې تازه هوا یو جھونکا دا زپل مخ باندې یو مسکرا دا یو تحفه ده، یو وړکې کار دی، یو کاوش دی چې دا د پېښور د خلکو لپاره دی.
دا داسې قسمه نمایش مقصد د څه کېدی شي او څومره ګټور ثابتېدی شي؟
دا یو مقصد هم دی چې نن خو په دنیا کې مونږ صرف د بم او د دهشتګرد په نوم باندې پېژنګلو دی، زمونږ خو دا شی زمونږ نه دی. زمونږ خو اصل شی چې دی دا دی، صرف نه صرف دا چې زه یم او دا زه دا کار کوم، بلکې چې کم کار ما خولې دی، کم خلک ما خولې دي، هغه هم دا نه دی. هغه هم ښه پیس لوینګ او فن لوینګ خلق دی، خوشحالی کول والا خلق دی، دهشت او د ټیرر خلق نه دی.
نمائش ته راغلي خلکو د تصویرونو ستاینه وکړه او وی ویل چې ډیره ضروری ده د کلتور د پرمختګ لپاره هنرمندان خپل کردار ولوبوي.
دا چې تاسو دا ګوره لګیا چې دلته دماکی دی، زیرو ټالرنس دی، صبر خلکو کې نشته، هر خبره باندې جګړه ته تیاری. هغه وجه دا دی چې دا نیگیټیو کلچر پروموټ شوی دی، مثبت کلچر پروموټ نه دی شوی. خو دا پښتنو کې چې کوم دا مثبت کلچر دی هغه په کار دی چې پروموټ شي. دا امن خبره، دا پازیټیو ثقافت، چاکه موسیقی راځي، چاکه نور روایت راځي، دا خیګړې روایت راځي، هغه موږ ته پروموټ کول پکار دي.
نمایشته راغلي ملمنو ویل چې د خیبر پښتونخوا او پېښور په خپل په دنیا کې یو غلط تاثیر خور کړی شوی دی. او دا چې فن یو داسې واحد ذریعہ ده چې په دې باندې نه یوازې دا تاثیر غلط ثبتېدی شي، بلکې دا هم دنیا ته ښودلی شي چې پښتانه او د خیبر پښتونخوا خلق قرم نه امن خوښه خلق دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خپرونه.
د اتوار په مازیګر په 3:30 بجې
تاسو مشال راډیو ته غوږیست. په پېښور کې 15 بجې او 55 دقیقې دي. خبرونه هم پای ته رسیدو ده. بشیر احمد ګواخ له خبري سر ټکو سره.
په پېښور، کراچۍ او کوټه کې په بیلابیلو پېښو کې دوه کسان وژل شوي او 21 کسان زخمیان شوي دي. د ملایشیا پولیسو دوه پاکستانیان د 155 کیلوګرامه هیروینو سره نیولي. د امریکا د ولسمشر او د دې هیواد د کانګرس د غړو ترمنځ د حکومتي ادارو لپاره د مالی چارو د برابرولو او د دې ادارې د تړلو د مخنیوي لپاره خبرې اترې له کومې پریکړې بغیر ختم شوې. ناټو منلی چې د لیبیا یاغیانو یو ټانکی په غلطۍ سره ویشتلی او دوه کسان یې وژلې دي. او د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې په عربي نړۍ کې له روانو ناارامیو څخه ښایي ایران او بنسټپالې ډلې ناوړه ګټه پورته کړي.
له خبری ټکو سره سر ټکو سره د مشال رادیو نننې نه ساته خبرونه پای ته رسی. خوش پدورته واړو په مخمو خا.